السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبان حکومت نن دوشنبه تایید کړ چې په فاریاب ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر ریاست یو بریټ شن کړی دی. د طالبانو د وزارت ویل د اکشن به په ماخام یو بریټګر د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې دوی پر ریاست د حمله هڅه وکړه خو خپل هدف ته رسیدو مخکې ونیول شو. د وزارت دغه بریټ د څرنګوالي د بریټګر د برخلیک او احتمالي تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. بل ورته د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې چې د طالبانو ضد یو وسله واله ډله ده دغه مسئولیت اخیستی او ویلی دی چې د طالبانو دوه غړي وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. ازادي راډیو نه توانېدل چې دغه ادعا په خپل واقع توګه تایید کړي. د تاجکستان ولسمشر مانی وای په تیر یو اونۍ کې په دوه جلا بریدونو کې چې په خبره د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د ولسمشر له دفتر نن دوشنبه په یو خبره شوي بیان کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دغه بریدونه غندلی او هغه ناقانونه او پارونکو اقدامات بللی دي. رحمان له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ټینګار کړی چې کوټلي ګامونه پورته کړی څو دغه سناوړو پیښو مخه ونیسي. په شوي بریدونو کې وژل شوي کسان چینایان بلل شوي چې افغانستان پورې ته نږدې د سرو زرو په یوه کان او د سړک جوړونې په یوه شرکت کې کار کاوه. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر د غونیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګون کې ویلي وو چې په هغه برید کې ښکېلې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي چې په ټول پاکستان کې د کډوالو د کمپونو د بندولو پریکړه کړې خو د خیبر پښتونخوا ایالت ورسره په دې برخه کې همکاري نه کوي. نقوی نن دوشنبه په اسلام آباد کې خبرلارانو ته وویل چې په بلوچستان سنه او پنجاب ایالتونو کې د کډوالو د کمپونو تړل کېدل په کامیابۍ سره روان دي. خو د نوموړي په وینا د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکي د دې پریکړې له عملي کېدو سرغړوي. هغه په دې اړه چې ولې د دې ایالت چارواکي دغه پریکړه نه عملي کوي نور جزئیات دی ورکړی. هغه همدارنګه ونویل چې تر اوسه د پاکستان په دغو درې ویلتونو کې د افغان کډوالو څو کمپونه تړل شوی دي. نقوی زیاته کړه چې د 2015 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 14,000 افغانان له پاکستانه ایستلي او دا لړۍ روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د خبرو لپاره پاریس ته تللی دی. نو موړه یو ورځ ورسته له هغې له پاریس څخه کتنه ترسره کوي چې د هیواد مرک چې پلاوی د امریکا په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگټن د پلان پر جزئیاتو خبرې وکړې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي هڅه کوي چې یوې عادلانه او تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره لارې چارې عمومي. په عین حال کې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف تایید کړه چې د امریکا ځانګړی استازی او د امریکایي پلاوی غړی سټیو ویټکوب به د سشنبه په ورځ په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. واشنگټن په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د 28 موضوع پلان وړاندیز کړی چې ویل کېږي ډېره برخه د اوکراین په ګټه نه ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هابیټټ وایي په دې هېواد کې ښځې او نجونې هره ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي.
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي.
د خوست ولایت د انتریزیو اولی شهرو په ولسوالۍ کې دوه کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنی په دوستی بدله شوې او په دغه دښمنۍ کې ښکېلې کورنۍ خوښې دي.
د موږ دا بدی چې ترمنځ شوه نه کې مو دوه ترونه له منځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تر زمنو.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارګران وایي د هوا په سړېدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نن د دسمبر لومړۍ د ایډز نړیواله ورځ ده. په یو تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې پر ایډز د اخته شوو کسانو وضعیت کتنه کړې ده.
زمانه ترزه چې دې ناروغي باندې اخته شوې مو ورځ تر بلې کمزوره کېده، له ټولو نه ګوښه شوې تر دې چې وفات شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د تاجکستان ولسمشر په یو بیان کې ویلي دي چې تېره اونۍ په دو جلا بریدونو کې چې په دې د خبره د افغانستان له خاورې شوي لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. دا موضوع زما همکار صفي الله استانګزي تعقیب کړی په سټډیو کې. را سره د استانګزي صاحب، د دغو بریدونو په اړه د تاجکستان ولسمشر نور څه ویلي دي؟
مننه. د تاجکستان د ولسمشر تر سرګندونو وروسته تازه د طالبانو خبرګون راغلی. هغوی ویلي دي طالب چارواکو چې په بدخشان کې دوه تنه پر چینایي وګړو د برید په تړاو نیولی دي. دا خبره د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویاند احسان الله کامګار نن رسنیو ته کړې. هغه ویلي دغه دوه کسان د بدخشان په مایمي ولسوالۍ کې نیول شوي. تر دې ساعت مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له خاورې پر تاجکستان بریدونه غندلي او هغه ناقانونه او پارونکي اقدامات بللي وو. که څه هم چې رحمان د چینایي وګړو نمونه نو یاد کړي، خو د تاجکستان ولسمشر مانی ویلي چې له افغانستان د دې خبره په بریدونو کې تیره اونۍ په دوو جلا بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. خو د راپورونو په اساس وژل شوي کسان چینایي وګړي دي. په لومړي برید کې چې د نومبر په 16مه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په یو فابریکه شوې، لږ تر لږه درې چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوی دی. دویم برید د نومبر په 13مه همدا یک شنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوی چې لږ تر لږه دوه چینایي کارګران کې وژل شوی او څو نور ژوبل دي. لدی سره جوخت چین له خپلو ادباو غوښتي چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووزي. طالبانو د وروستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي، خو د تېرې اونۍ د پیښې په غبرګونی ویلي و چې ځینې کړۍ پکې ښکېلي دي او غواړي د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي، ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. پر چینایي وګړو داسې وخت د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې دوه واره تېره اونۍ بریدونه شوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوي. یو لوړ پوړی تاجکستاني پلاوی تیره میاشت کابل ته تللی و او هلته د طالب چارواکو سره چې په هغې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم شامل و ولیدل. طالبانو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې، خصوصا په اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې دوی خبرې کړې دي. کابل ته د تاجکستان د پلاوی تر دغه سفر مخکې د طالبانو چارواکی له هغې ډلې د بلخ لپاره د طالبانو والي یوسف وفا تاجکستان ته تللی و او هلته یې له بېلابېلو امنیتي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره له نږدې خبرې کړې وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټټ وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هره ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. د پروګرام تازه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د سړکونو له ناامنۍ نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان ښځې ورسره مخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان ویمن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم له تاوتریخوالي سره د مخ ښځو د ملاتړ هڅه کوي. د ملګرو ملتونو اړوند دغو دواړو سازمانونو غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین روان دی، په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بیلابیلو خطرونو سره مخ دي. دغه پروګرام د یک شنبه په ورځ د نومبر 13مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، دا خطرونه د سړکونو لنامنی نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشټوالي پوری مسایل دي چې اوس مهال افغان خزي ور سره مخ دي. یو ان هبیتات ویلي د خزو اونجونو لپاره د خوندي او امن فضا را منستکول اړین دي تر څو دوی بیلابل مهارتونه زده کړي او پرمختګ وکړي. دغه پروګرام غوښتنه کړي چې د جنسیت پر بنسټ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان خزو اونجونو ملاتړ وکړي. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې ورځ تر بلې په وړاندې ستونزې ډېریږي او دا چې په افغانستان کې دوی ځان په امن کې نه احساسوي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل پر راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل،
ما در خیابان ها
مو په سړکونو امنیت نه لرو، په کور کې د پریکړې حق نه لرو، او د راتلونکو لپاره هیڅ هیله هم نشته. د طالبانو لراته ګروسته د زده کړو کار او هر څه حق لموږ څخه اخیستل شوی دی. ان له کوره بیرون تک حق لموږ اخیستل شوی دی. هر ورځ په ویره کې ژوند کوو. د داسې قوانینو لاندې په موږ محدودیتونه لګول شوی چې ان لیکل شوی نه دی. دوی یوازې یو هدف لري چې موږ له ټولنې حذف کړي.
خاموش کردن زنان
په همدې حال کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم د تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. د غیداري هم د یک شنبه په ورځ د نومبر 13 په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ سازمانونو د خپل بودیجې یو په 15 برخه له لاسه ورکړي. په بیان کې راغلي چې د ښځو 80% ملاتړو سازمانونو راپور ورکړی چې د مرستو د کمښت له امله سکل کمی پروژې عملي کوي. د شمالي ولایت بلخ یو اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی، او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیات شوي دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې بې سرپرسته دي، زه خپله یوه بې سرپرسته ښځه یم چې درې ماشومان لرم، خو کار نشم کولای او نه راسره څوک مرسته کوي. ان له کوره بیرون
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې بندې کړې. دغه راځي په ډېری دولتي او نا دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې له امله یې د افغان مېرمنو په خبره د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. د طالبانو حکومت دغه راز په عامه ځایونو کې په ښځو حجاب جبري کړی، او د دې تر څنګ یې له دوی نه ورزشي لوبغالو پارکونو ته د تګ حق هم اخیستی. د طالبانو دغو بندیزونو که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه لرل، خو طالبانو خپلو دې کړنو ته د اسلامي شریعت نوم ورکړی، هغه چې ډیر شمیر دینی عالمان شریعت نه بلکې سخت دریزی بولي.
دینجن په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې څورس د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د خوست د تریزه او علي شير په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنۍ چې څلور کسان پکې وژل شوي ول، د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو د هلو ځلو په نتیجه کې په دوستۍ بدله شوې ده. په لویه پکتیا او خوست کې د شخصي او قومي دښمنیو مهم لاملونه په غرونو، دښتو او شخصي ځمکو او همدارنګه په قومي مسلو شخړې بلل کېږي چې له اوږدو لسیزې روانې وي. ځایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې تر اوسه له 600 ډېرې شخصي دښمنۍ شته چې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په مرسته یې د حلولو لپاره هڅې روانې دي. نور حال د مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست ولایت د تریزی او علي شير ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنۍ، د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په حلو ځلو حلو فصل، او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود ړنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرینشاه او حاجی مامورشاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول، په یاد دښمنۍ کې څلور کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی وو. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل
دا 45 کاله چې مونږ دا بدی ارمنځته شوی و، ډېر تریخ ژوند دی. نه به په ډډه ګرځېدای شي او نه داسې پازو ده او زړه کې به هر ټایم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویان دې هم په غام ککړ، او کورنۍ غړي هم لوړو،
داسې وایي چې د موږ دا بدی چې ارمانځته شو نه کې مو دوه ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تر زمن وو، داسې و لکه خپل لکه خایلوس یو چاپ لوسو چې یو پله هغه لګې دو هم خپل ځون ته نقصان وو چې موږ لګې دو هم خپل ځون ته نقصان وو.
د روغې جوړې ناست ته د بل لوري په استازیتوب حنزله ارمان وویل ښه دا ده چې هر څوک د پیښو له راپینځه کېدو مخکې حوصله وکړي، ځکه د ستونزو هوارول بیا ډېر وخت غواړي.
تقریبا د خپل پلور نه د نیم میاشتو پت شوی، هغه دوه نور نفر چې دي هغه هم زموږ د خپل فامیل غړي دي. د مشکل جوړول چې د ډېر اسون خو سر تر سوال یې بیا ډېر وخت تقریبا.
بلخوا هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې هلې ځلې کړې وې په دې خوښ ول چې د دوی غوښتنه ښکېل لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند یې له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل
په دا منځ کې ډېر غوړ زیان رسېدل او څلور کسان مړه شوي وو، یو کس زخمي وو. او یقیني کدی زلان دي ته وایم چې په سلګونو لاکه روپۍ چارو کړی وو او زه به دومره نه وا خوشول دومره نه وا مطمئن لکه کله چې دینن سره مخامخ مکړل دی غوې کې سره گاډی کړلې یای دی کومه مینا دې شي ډیر خوان وکړلو.
قومي مخاور هم په پښتون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپل منځي دښمنۍ وسره ټولنیز ستونزه ګڼي او زیاتوي. دوی حالې ځلې کوي چې په هر ممکنه طریقه په خوانیو دښمنۍ ته حل لارې پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي. یو تن قومي مخاور حبیب شاه خان ویل
څو میاشتې مخته مو قدمو کې یوه دغسې د مړو جوړه وکړه، یوه کونډه وه د هغې سار مو پټ کړو. دغسې څومره چې موږ ته خدای عمر روکړه ده خپلې حالې ځلې کوو، غیر لیدنې څوک ورته یخ
قومی مخور او زای اوسیدونکو په همکاری یو سلاویا د دښمنۍ قضیه په دوستۍ بدل شوی او مخکنه یو خلو اړخونو په خپل منځ کې سوله ایز او د دوستۍ ژوند پیل کړی دی.
لا خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر کارګران وایي د هوا په سړېدو سره کارونه په ټپه ولاړ دي او دوی له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کارګرانو د ټولنې او د حقونو یو شمیر فعالان بیا ټینګار کوي چې حکومت او بیلابیل پرمختیایي ماسسې دي د دغو کارګرانو لپاره د سیمو موسم او اقلیم ته په کتو داسې پروژې پلان کړي چې د ژمي په موسم کې هم د کارګران به کار پاتې نشي.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی 15 کلن لازم خان عابد دی چې وایي د شپه کسیسې کورنۍ سرپرستی کوي او له کابو 15 کلونو راهیسې د ودانیزو یا ساختماني چارو کارګر دی. خود ازادي رادیو سره خبرو کې شکایت وکړ چې د زمي موسم پراتلو او هوا په سړېدو سره په اکثریت سیمو ولایتونو کې ودانی سچاري په ټپه ولاړې دي او دای او نور کارګر ملګري یې بیکار دي چې له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ شوي دي. عابد وایي چې مخکې د سیمنټو په برخه کې د کارګرۍ ورځنی عاید 350 افغانۍ و. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی 18 لطیف چې د 14 کورنۍ مشر او د ګچکارۍ په برخه کې 14 تجربه لري وایي چې د کورنۍ اکثره نارینه غړي په بیلابیلو ودانیزو چارو بوخت وي، که څه هم ټول کال کارموندنه ورته سخته وي خو په خبره یې د زمي موسم کې دای او زمن یې ټول بیکاره دي چې له بدو بشري حالاتو سره مخ کیږي. د ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ورځ کې تر 1500 افغانۍ مزدوري کوله، خو خبره یې که څه هم په دې وروستیو کې دا عاید حتی 150 افغانۍ ته راټیټ شوی خو اوس بیخي بیکاره دی.
کار په دې صورت وجود نه داره، کارم خیلی کمه. بر هفته ای به صبح دو روز یا پنج بیشتر کار برمی اگر یا این برنامه بیشتر پیدا نمیشه.
دلتا افغانستان کی پټول برخو کې کار ډیر کم دی،
پونه کې کارګرو ته له دوه ورځې زیات کار نه موندل کیږي او چې پیدا هم شي په ډیره سختۍ وي. زموږ کار په مخ کې د حمل لمیاشتې پیلې د تر اتمې یا نهمې میاشتې خو چې هوا به سړه شوه د دې لپاره چې اوبه او سیمنټ یخ وهي کار بندېده. خو اوس دا هم نشته، نه خوراکي توکي او د پخواک څه نه موندل کیږي چې څوک مناروغ شي تر روغتونه د کرایې پیسې نه وي ځکه بیکاری زیاته ده.
د مدني چارو د کارګران د طالبانو له حکومت او بیلابیلو پراختیایي مؤسسو غوښتنه کوي چې د کارمندنې او یا هم د دوی په خبره د کاري پلانونو تنظیمولو په برخه کې ورسره مرستې وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د کارګرانو د ټولنې ځینې پخواني چارواکي او د دوی د حقونو فعالان د افغان کارګرانو پر ملاتړ ټینګار کوي. له دې ډلې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې امکا یو پخواني چارواکي چې نه یې غوښتل راپور کې نو مخبور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ټولو افغان کارګرانو اقتصادي وضعیت اندېښمنوونکی دی، خو خبره یې د ساختماني چارو کارګران په ځانګړې توګه د زمي په موسم کې له بدو بشري حالاتو سره لاس او ګریوان وي. خو له دې ستونزو وتو ته څه کول پکار دي؟ د امکا دغه پخواني چارواکي په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دولتي کچه باندې ورته پروګرامونه برابر شي ځکه چې افغانستان مختلفه به هوا لري په ژمي په سیزن کې په زمي ګرم ولایتونه او یخ ولایتونه ساحو کې په ګرمو ډیزاین شي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه سوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نیول سوي او ډیری هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کارموندلو په لټه کې وطن پرېږدي. که څه هم په افغانستان کې دا مهال د ټولو کارګرانو او کسبګرو کره شمېر مشخص نه دی، خو اوس د بدو اقتصادي حالاتو او له دولتي ادارو ایستل سوي او تنقیص سویو اکثریتو کارکوونکو هم د لاچارۍ له امله کارګرۍ او سختو کارونو ته مخه کړې چې د بیکارۍ د لوړې کچې له امله کار موندل هغه هم په زمي موسم کې ورته خورا سخت او ځینې وخت حتی ناشونی وي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن د دسمبر اوله د ایډز نړیواله ورځ ده. د افغانستان په شمه سیمو کې پر دې ناروغي د اخته شو کسانو د کورنۍ غړي او ملګري وای کله چې د دوی عزیزان یا ملګري پر دې ناروغي اخته شوي هغوی کمزوري شوي او ځینې آن مړه شوي هم دي. روغتیایی متخصصین وایي ایډز یوه خطرناکه وایروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کېدای شي. نور هاله په دې رپورټ کې
یو افغان مېرمن چې وایي دوه کاله وړاندې د کاکا یو زوی د ایچ آی وی له تشخیص وروسته ومړ. دی چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدو د ځای نوم یې په راپور کې خپور شي. د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي د کاکا زوی سخت ځپلی او کمزوری کړی و.
زما د ترزو چې دې ناروغي باندې اخته شوی و وروسته تر بلې کمزوری کېده، کله ناکله نسناستې هم کېده. چې ډاکټر ته ولاړ معلومه شوه چې د ایډز ناروغي لري. د دې خبرې له اورېدو وروسته ورځ تر بلې حالت یې خرابېده، له ټولو نه ګوښه شوې او ډېرې کړاوونه وګاله تر دې چې وفات شو.
یوې بلې مرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او د اوسېدو د ځای نوم په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یوې همکارې خورې له یوه جراحي عملیات وروسته په ایډز ناروغۍ اخته شوې وه.
دختر خانم هم جوان بود، بستر
دا انجلی ډیر ځوانه و او 20 کاله عمر درلود. یو وړوکی جراحي عملیات وکړ. د خېټې وروسته وضعیت ډیر خراب شو. کله چې معاینات وکړل معلومه شو چې هماغه عملیات لاره په دې ناروغي اخته شوې ده.
هیڅ گرفتار دختره
دا په داسې حال کې ده چې نن دوشنبه د ډسمبر اوله د ایډز له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ د یادولو وړ دی او په تیرو 15 کلونو کې د ایډز نوې پیښې 40% او له دې عمله د مړینې کچه سمه نیمایي کمه شوې او درملنې ته د خلکو لاسرسی اوس مهال تر هر وخت ښه دی. خونو موړي ویلي چې په نړۍ کې لا هم میلیونونه خلک د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. نو موړي ویلي دی وایي دا بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري او میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. دا چې دوی څوک دي، چرته ژوند کوي او د ټولنیزې بدنامۍ کومه کچه زغمي، خو میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د تمویل بې ساری بحران له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګ د شاتګ له ګواښ سره مخ کړی. په بیان کې راغلي د ایچ آی وی د مخنیوي خدمات په جدي ډول ګډوډ شوي، د ټولنې پر بنسټ خدمات چې د حاشیې لاندې خلکو ته د رسېدو لپاره حیاتي دي له پامه غورځول کېږي. د بیان په ټکو په نړۍ کې لا هم ایډز پای ته نه دی رسیدلی او اوسنیو شرایطو ته په پام سره د خطرونو کمولو او د اهدافو ترلاسه کولو لپاره یوه نوې تګلاره اړینه ده. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمیر اوسیدونکي له بیلابیلو لارو نه په ایچ آی وی اخته شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر او درملنې د اسانتیاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناک ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کیدی شي. دوی وایي ایډز د انسان د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي او د بیلابیلو ناروغیو پر مهال د دفاع توان ترې اخلي، خو دوی وایي په ډیری مواردو کې په وخت تشخیص او درملنه د ایډز د پرمختګ مخه نیسي او پریاخته کسان کولی شي اوږد ژوند وکړي. په کابل کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي انسان د بیلابیلو لارو په وسیله په ایچ آی وی اخته کیدی شي.
د ناروغي د وینې له لارې انتقالي کې د غرض د متدینو ترمنځ د شریک سرنج څخه چې دوی ترې استفاده کوي یو بل ته انتقالي کې. تر دې ترڅنګ د ناخوندي جنسي اړیکې پر مهال هم له یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته ایچ آی وی انتقالېدای شي، او له همدې اړیکه چې کوم ماشوم دنیا ته راځي هغه هم په دې ناروغۍ اخته وي. په ځینو مواردو کې د ډاکټرانو د وسایلو له لارې هم هغه چې پام ورته نوي شوی او د غرض د غوګونو د سوري کېدو له لارې هم انتقالي کې، ځکه هلته هم شریک ستنه استفاده کیږي.
دی وایي چې د ایډز د مخنیوي لپاره باید د شریکو سرنجونو له استفادې ډډه وشي. د غرض په هر شپږو میاشتو کې د وینې معاینه اړینه ده. د دې ترڅنګ د ماشوم سنتي اړینه ده او د وینې د ورکړې او یا اخیستلو پر مهال باید وینه معاینه شي تر څو ساري ناروغي ونه لري. ناخوندي جنسي اړیکه چې د ایډز یو لامل بلل کیږي، له همدې امله په افغانستان کې په دې ناروغي ډیری اخته کسان خپل ناروغي پټوي چې د ډاکټرانو په وینا لامل د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. یو شمیر کسان چې په دې ناروغۍ د کورنۍ غړي اخته شوي وایي ډیر خلک له دې امله چې نور کسان به یې په ناروغۍ پوه شي له درملنې ډډه کوي، خو د ټولنیزو چارو په عبدالرازق عادل وایي په ایډز ناروغۍ اخته کسان باید په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي او پرې نږدي چې کلتوري مسایل یې له ژونده وباسي.
د ایډز په ناروغۍ اخته کسان کولی شي د نورو عادي انسانانو په ډول خپل فعال ژوند په مخ یوسي، خو دوی باید منظمه درملنه ترسره کړي. دوی ته باید خپل ژوند لومړیتوب ولري او اجازه ورنکړي چې کلتوري مسایل دوی له ژونده وباسي. ټولنه هم مسؤلیت لري چې دغه ډول ناروغانو سره په احترام چلند وکړي او بل دې چې پوره معلومات ولري قضاوت ونه کړي. ټولنه باید د دغه ناروغانو ملاتړ وکړي تر څو دغه کسان وکړای شي بې له ویرې او شرم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري.
د ډسمبر لومړۍ نیټه په 1983 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان لوري د ایچ آی وی وایروس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د ایډز د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې ورځ ویلي وو نړۍ کولی شي تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ایډز ګواښ پای ته ورسوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړی بار سول ځینی. نو دغه پیغام کدی خپور کښ تر مشرانو پورې ورسېږي. دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډیر به ښه وي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټې. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته. نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي، مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
حجرې جوړښت پیژنو. په تیر لوست کې د حجرې حجره مو پیژندل چې حجره د چا لخوا کوشش شوی وه، تاریخچه باندې پوه شولو. همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوې وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه مو وویل. او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ استاد درس به د دیالسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستونو په تیر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلولر په نامه سره یادېږي، او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټیسلولر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپل د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت د کوم ژوندۍ موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او د کوم هسته چې ده د مخاص غشا په واسطه پوښل شوې نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجي اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان ا چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی. او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کوم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس. یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې ده حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو دی. او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په څه کې راځي؟ په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان ای چې ده هغه په کروي شکل سره په پراته ده. خلاص تاسې ویلی سو چې مایتوکندریا چې ده هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجی اجسام دی، هستوی غشا ده او دغه کم جوړښتونه چې دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې سته. که چیرې رایبوزوم تر رایبوزوم چې دی خپل پروتین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نسته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم سته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کم یو کاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده. او موږ وایو دغه کم یو کاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصه برخې لري چې حجروي غشا ده او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یو کاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څنګه چې مو وایي دیوازي په نباتي حجرو کې لیدل کیږي، حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي. او دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپل سوقي مته قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو، او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپل په مړو موادو کې شمیرل کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډول ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی، او درېم منځنی دیوال یا هم میډل لاملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی، ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري، مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز دی. او د دې دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې ده د ژوندۍ موجودات ټول حجرې چې دي هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې ده ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شحم یا لیپید او کاربوهایدرات یا قندونه لري. او د شحمو کم جوړښت لري پکښې کې څو پورې دی. خپل شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړې او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یو هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده، او بل یې هایدروفوبیک ده. ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونو ته. سایتوپلازم او اورګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کم خالیګه چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوراردین سایتو لخوا چې سواله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدل. د جوراردین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړل. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم، د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي، او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلاکی یا د اندوپلازم او اکتوپلازم پرې دوام لري وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین شهم او کاربوهایدرات شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال مجوای اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګه ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دا انکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، چې په ځینې چیوي چې دي غیر ژوندۍ موجودات په پښې کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګه ورسره اورګانیلو نه دي ژوندۍ اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسیږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو اورګانیلونو چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوب ته ورته جوړښت لري، او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شدول کیږي، چې خپل په جوړښت کې وي دي، چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه یادیږي، او بل یې د صاف یا هم ای ګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه یادیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی، یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې په وای دا ویلې دی، چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري، ځکه نو د دانه دار په نامه سره دیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی، یا هم سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې د ای ګرانولر په نامه سره هم یادیږي، دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په مس کې توپیر لری، چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی، مګر سموث چې دی یا سافت دی هغه نه دی پوښل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروتین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي، پټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري، د هغه اساسي دنده د پروتین جوړول دي، او کم چې صاف دي، د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په درف چې دی، یا هم د نلرونکي چې دی په حجره کې پروتین ډیر تولیدوي، لکه پانکراس، او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروتین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی، او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري، او هم دارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي، ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. هم دارنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه مجده ای آر په نامه سره هم یادوو، چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجره په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او د دوی اندازې د اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي. او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري، او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي. او دوی چې خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري، او مایتوکندریا کشتیمانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه، داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي، چې دا میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين، اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري، او هم د ننني پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده، او هم کو انزایم لري. او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعامل څخه تکتیا لري، پرته لدې چې خپل تعامل کې مصرف سي. او کوانزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره یوځای کار کوي، ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته کوي. مرسته وکړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخري بخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی؟ دویمه پوښتنه، حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې یې څه شي شامل دي؟ او دریمه پوښتنه، د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ساینس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هله چې ټول جوړ او غوښت من بیا است شرح لاست د ولسم ټولګي و دویم لوست. نن ورځ راځو د مندل کوم په اوراست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندله چې څلور قوانین یې درلودله چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړو د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې سره لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپنډنت ازورټمنت و، چې دا ټول چې کېدل د مندل په قوانینو کې راتل. د ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونت مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ استاسې درس په د اتمې صفې څخه تر څوارلسمې صفې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دوی خاصیت دانی چې وي پوشي چې و یا ګونجي و او یا هم صاف به و، یعنی دوه صفتونه درلودل چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته موږ شوا یو جوړه علیل و علیلونه وایو، چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نام سره دیږي، د علیل په نام سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سر موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سر موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي علیل کېدلی سي، مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیر رنگ او ګونجی دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت دپاره، چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسې، هغه څه دی عبارت د علیل څخه دی، چې مثال صاف او ګونجی او شنه او ژیر چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو له بل سره څه جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی. رازو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامسخ معلومیږي چې دوی چې دی ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دی، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په د ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی شي چې مثال دواړه غټ ای اوسي، یا کېدای سي یوه غټ ای او یو کوچنی اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکښې کېدلای سي. هغه څه چې دی یعنی د دوی جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال شي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره شوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ له لارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګونې ورونه چې په چیرې کې ورته اوسي، د دې جینوټایپ کېدای سي فرق ولري، یعنی یو کېدای سي خالص اوسي او یو هم چوسي ناخالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، هغوی کېدای سي فینوټایپونه یو د بل څخه، یعنی چیرې یو د بل څخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې شمې سالې موږ د هندي تور خوک د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بس کوي. مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې دې ته موږ د جینټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادېدی، د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی شي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي، چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد شوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکښې کې راځي. عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره ښودل کېږي، چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټه لري، چې په دا څلور چوکاټه کې دغه پورت د خاصه کوم خاصیتونه راځي. هر تورې په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي، او په افقي ډول سره هم چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه دغه دواړو والدینو جینونه پکښې کې راځي، او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي، کم خواص چې دي، کم صفتونه چې دي، هغه چې کیږي ښکاره کیږي. چې آیا هغه به مثال که چیرې د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، مثال په پورتنی برخه کې نسواري رنګ ونیسو چې هغه کوچنی بیګان یوسي، او په افقي ډول کې شین رنګ ونیسو چې هغه غټه بی ده، یا زرغون رنګ ونیسو چې هغه څه ده غټه بی سره وشیو. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی، خو موږ ته ویل تیت رنګ چې دی هغه تر خام رنګ چې دی غالب دی. نو په دې کې چې کوم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیولو سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به نسواري رنګ ولري او که سرګي زرغونې رنګ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداري کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کېږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع ګانی وایو. په دې کې مثالونه وایو. مونو هایبرید موږ وویل چې یو رنګ چې اوسي، چې مثال د یو صفت لرونکي اوسي، که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم، کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو، موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټه ټي او کوچني ټي په څلورو سرو خانو کې راځي. ځکه چې په دې کې چې دی مثال د هغه ټي چې د کله سره دغه کېږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی. نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې اوسي لوړ قد ولري. کله چې دویم نسل رامنځته کړو، دوی خپل په منځ کې سره القا کړو، په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچني ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتني برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټيګانې غټه ټي او کوچني ټي سره یوځای کوو، په پای کې چې کوم نسل موږ ته راسته راځي په
هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټټي اوسي د لوړ قد لرونکي، یو به نه خالص اوسي چې یو غټټي به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټټي یو کوچنی ټي چې دی نه خالص دی، یعنی هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي او لوړ قد پکښې کې راښکاره کېږي، او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټيګانې خالص راښکاره سي، چې د دوی نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولی شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی، دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی، او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی، چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ داسې ویلی شو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره دا خو یې جینوټایپ سو، په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکی واوسي. ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دوی کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانانو د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، یا همدارنګه د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ، په مثال که تور او سپین موږک کله موږ سره یو ځای کو موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري، کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنګ چې دی هغه دوی غټې ای ای ګانې دي، نو کله چې دی سره تزویج سي اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټ ای یو کوچنی ای ولري، چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو، اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ ووینو چې یو خالص غټ ای به اوسي، یعنی دواړه غټ ای ګانې به وي چې هغه به تور رنګ یې، دوه به چې یې ناخالص به وي، یعنی یو غټ ای یو کوچنی ای به، خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ یې، مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب، او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به اوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونیت د مربی په طریقه سره، چې په دې سره موږ کولی شو کوم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کو لاسته راوړو. ورپسې راځو دای هایبرید تزویج. وایي دای هایبرید تزویج دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دای هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو، چې دا دواړو خاصیتونو کوم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسره. مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د دا صافو ګونجي جوړښت او هم د دوی رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو، په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو، چې هم ګرد او ژیر یوسي آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانی چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شي به واوسي، صاف به واوسي، ګرد به واوسي، ګونجي به نه، یعنی په دې کې هغه ژیر رنګ او ګرد دانی چې دی پکښې کې غالب او پاپ سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کېږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره څه کو تزویج کو، لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای، غټ آر کوچنی آر وځي، کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چې لاس راکې یو تناسب. په دې کې به شپارس مثال امکانات لرو، شپارس فینوټایپ پکښې کې راته ښکاره کېږي چې په شپارس کې به نه دانې چې دی هغه به ژیړې او صافي اوسي، درې دانې چې دی هغه به شنې او صافي اوسي، او دوه دانې چې دی درې دانې چې دی هغه به ژیړې ګونځې اوسي، او یوه دانه چې د هغه په پکښې کې ګونځې او شنه اوسي. یعنې په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت پر لاسته راکوي، یعنې ګردې او ژیړې دانې چې دی هغه به نه پر شپاره سي، یعنې د شپاره څخه نه دانې، او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دی خو نه پر شپاره سوه، او که ګردې او شنې هغه درې پر شپارس، دغه کوم ګونجي شری چې دی هغه هم درې پر شپارس، یوازې کوم ګونجي او شنی چې دی هغه به یو پر شپارس اوسي، چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونجي والی چې دی دواړه به پکښې کې خالص اوسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې ښه کېږي د مور و پلار څخه خپل نسل ته انتقالیږي، چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي، یو غالب یو مغلوب پکې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم څه کېږي انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته څه سوي پاتې سوي، چې دا عموما په ایکس کروموزوم پورې اړه لري، ځکه چې ایکس کروموزوم چې دی هغه د ډیرو خاصیتونو مثال د ډیرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې ایکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه ایکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسی، نو کېدای سي چې هغه څه سي په هغه ناروغي باندې، مګر که چیرې لور ته وسي په هغه کې د پلار ایکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر د کوم بل ایکس چې دی هغه څه راځي غالب راځي، یعنې کوم ناروغي چې د هغه پکې کې مغلوب پاتې کیږي. چې دا څه دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو ناجوړي ده چې په هغه کې ماشومان شي ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالیږي. تاسو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړي. او آخرنۍ پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.